آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او قدرمنو اوردونکو تاسو د واشنگتن زمنګه لمړی مخونه خبرونه اورئ د آزاد رادیو د خبرونه وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو پر خبرونه پیل کوو چې لمړی نیم ساعت خبرونه خبري خبرونه ده چې د خبرونو په لړ کې یو مرکه هم لرو چې په پاکستان کې د افغان مهاجرینو لپاره د پاکستان عالی کمیشنر اغلی ډاکټر عمران زیب سره مرکه کړې ده او همدا شانتي په هلمند او قندهار ولایتونو کې د هغو قریب 2 میلیونه ماشومانو په اړه هم رپورټ لرو چې د پولیو د واکسین نه محروم شوي دي. دین علاوه په فلادلفیا کې د امریکا د دیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن چې نن خپله وینا کوي دغه په اړه هم د خپل خبریال او همکار جعفر خان سره خبرې کوو. اول د مهمو خبرو لنډیز زیبا خادم رک.
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې د داعش هغه پلان شان کړی دی چې غوښتل د افغانستان شمالي او مرکزی ولایتونو ته خپل فعالیتونه وغځوي. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد نن یاغیانو ته عمومي عفو اعلان کړ چې په راتلونکو درې میاشتو کې د وسلو سره ځانونه تسلیم کړي او پاکستان وزیر مهاجرو ته د نوملیکنې دپاره تر دوشنبې پورې وخت ورکړی دی.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ غږ اورئ. درنو اوردونکو د خبرونه په لړ کې څنګه چې موږ یادونه وکړه نور رپورټونه هم لرو او خو د خبرونه پیل د خبرونو د تفصیل سره کوو.
السلام علیکم. د فاریاب د ولایت امنیتي مسؤلین وایي د ګلجان په نوم یو 22 کلنه ښځه چې له یو هلک سره د تلیفوني اړیکو په لرلو تورانه وه د دغه ولایت د پښتونکوټ په ولسوالۍ کې ویشتل شوې او وژل شوې ده. اول راځو دې خبر ته چې د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې د داعش هغه پلان شان کړی دی چې غوښتل یې د ننګرهار د ولایت له لارې د کابل په ګډون د افغانستان شمالي او مرکزی ولایتونو ته خپل فعالیتونه وغځوي. د دفاع د وزارت نطاق دولت وزیري نن په کابل کې خبریالانو ته داسې ویلي دي.
نار کې داعش ډیر لوی پلان درلوده. هغه پلان دا و چې د شنوارو وو ولسوالۍ خپل مرکزونه وګرځي. په درې ساعتو کې دوی کولی شي چې د تیرانا د پاکستان هغې خوانه دوی اکمالات وکړي په موټر کې ننګرهار ته وو ولسوالیو کې. بیا د چپرهار ولسوالۍ د اګام په چیر د خوږیانیو شیرزاد اسارک داعش پلان درلوده چې د ازري له لارې کابل ته نفوذ وکړي، د سروبی او د تاګاو له لارې کاپیسا ته نفوذ وکړي، او د ننګرهار له لارې د مومندرې او د دې له لارې کونړ ته او د کونړ نه نورستان ته، نورستان نه بدخشان ته نفوذ وکړي.
جنرال وزیری وویل چې په کور کې د داعش د مرکزونو په لمنځه وړلو سره د افغانستان قواوو د دغې ډلې دا پلان شن کړ. د ملي دفاع د وزارت نطاق وایي چې په کور کې د داعش له ماتې وروسته اوس د افغانستان قواوو خپل عملیات د دې ولسوالۍ په گاون کې د هسکې مینې، سپینغر او چین ولسوالیو ته غځولي دي. د دفاع د وزارت د معلوماتو له مخې په ترسره شوو عملیاتو کې داعش او طالبانو 19 لوړ رتبه قمندانان وژل شوي دي. د فاریاب د ولایت امنیتي مسؤلینو ویلي دي چې د ګلجان په نوم یو 22 کلنه ښځه چې له یو هلک سره د تلیفوني اړیکو په لرلو تورانه وه د دغه ولایت د پښتونکوټ په ولسوالۍ کې ویشتل شوې او وژل شوې ده. د فاریاب د ولایت د امنیت د قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش د امریکا غږ ته وویل وژل شوې ښځې له دې مخکې هم له یو شمېر نورو کسانو سره تلیفوني اړیکې درلودلې او له کوره تښتېدلې وه. خو دا ځل د ناپیژندل شوو وسلوالو لخوا هغه مهال د پښتونکور د ولسوالۍ د چقماق په سیمه کې وویشتل شوه چې کور ته د ستنېدو په حال کې وه. د هغه په وینا د وژل شوې ښځې مېړه د کار دپاره ایران ته تللی دی. د سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي چې دغه ښځه د یو سیمه ییز قمندان لخوا وژل شوې، خو هغه دا تورونه رد کړي دي. پاکستان تر دوشنبې پورې وزیر کډوالو ته د نوملیکنې دپاره وخت ورکړی دی. په پا پاکستان کې چارواکو ویلي دي چې د وزیرستان هغه کورنۍ ته چې په افغانستان کې دي تر دوشنبه پورې وخت ورکړ شوی دی چې پاکستان ته د بیرته ستنېدو لپاره خپل نومونه ولیکي. د سو میاشتو رئیس پاکستان هڅه کوي چې د وزیرستان هغه اوسیدونکي چې خوسته وروختي دي بیرته خپل کورونو ته ستانه شي. د پاکستان چارواکو د چهارشنبه په ورځ رسمي اعلان وکړ چې دغه کورنۍ دي د اگست راوله پورې د رجستریشن او تصدیق فورمې حکومت ته وسپاري. پاکستانی چارواکي دا مني چې د بيزای شو کورنۍ د بیرته ستنېدو په برخه کې مشکلات شته. په خوست کې زنو دغه کورنۍ ویل دي چې تر څو ورته په وزیرستان کې د ژوند شرایط بهایا نشي بیرته پاکستان ته نستنېږي. پاکستان ویل دي چې که په معین وخت بیرته پاکستان ته ستانه نشي نو طبیعت به تینا واخیستل شي. د پاکستانی ماډل د سوشل میډیا د مشهور سیری قندیل بلوچ مور ویلی دی چې زو ی خپل خور زکه زندې کړي دا چې ملګرو یې ورته د هغې د بد سلوک پیغورونه ورکول. انور وای د فرانس پریس خبری آژانس ویلی دی چې زو ی محمد وسیم قندیل د کورنۍ د بدنامولو په خاطر وژلې ده. انور وای ویلی دی هغه زما لور د خپل ملګرو د پیغورونو له امله وژله. ملګرو یې ورته ویل چې هغه ستا په غیرت لوبې کوي. د محلي رپورټونو له قراره وسیم ونیول شو او د شنبه په ورځ اعتراف وکړ چې خپل خور ماډل فوزیه عظیم زندې کړې ده. موري ویلي د هغې په حق کې د عدالت او انصاف په باره کې ما سره الفاظ نشته. د زامنو نه مې هغې د پیسو په شمول په منګه ډېره مهرباني کوله. لږ تر لږه لس دولس خپل خپلوانو سره یې کومک کاوه او اوس نه پوهېږي چې دا کورنۍ به د قندیل بلوچ د مرستې نه پرته څنګه چلیږي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیونه اوري. د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد نن د پنځشنبه په ورځ یاغیانو ته عمومي عفو اعلان کړه چې په راتلونکو دریو میاشتو کې خپل وسلې او ځانونه مقاماتو ته تسلیم کړي. د عمومي عفو نه علاوه اسد او د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویو او د سوریه حکومت به د حلب د محاصره شوي خارګوټي د سلورو لارونه درې ملکی خلکو او هغو یاغیانو ته پرانیزي چې غواړي خپل وسلې په ځمکه کې دي او بل لار به هغو یاغیانو ته پرانیزي چې غواړي د خپل وسلو سره وتښتي. د روسیې د دفاع وزیر شوګیو په تلویزیون کې ویلي دي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به د حلب د خارګوټي نه بار ډیر زر د بشری مرستو عملیات شروع کړي چې د هغو خلکو سره کومک وشي چې تروریستانو یرغمل کړي دي او همدغه راز هغو جګړه مارانو سره مرسته وشي چې غواړي د جنگ نه لاس واخلي او خپل وسلې تسلیم کړي. شوګیو ویلي دي د مسؤونو لارو نه علاوه به د حلب د خار نه د باندې ډوډۍ او ضروري مرستې موجودې وي. د سوریې حکومتي قواوو د حلب د خارګوټي د بیرته نیولو لپاره دا خار محاصره کړی دی. ویل کیږي چې لږ تر لږه 2.5 نکه ملکي خلک په دغه خار کې محاصره دي. د ترکیې قریب نیمایي عالی رتبه جنرالان د جولای په اول ورځو کې د ناکامې کودتا په ارتباط د کارونو نه لرې شوي دي. د ترکیې په پوځ کې د بې نظمۍ باوجود کوردي یاغي ډلې پی کی کی غټې حملې نه دي کړي. په داسې حال کې چې د ترکیې د کردستان طرفدار لوی ګوند د نورو مخالفو ګوندونو سره یو ځای شوی دی. دا اوازې هم مخ په زیاتېدو دي چې د ترکیې د حکومت او د کوردي یاغیانو ترمنځ د سولې ځنډېدلې خبرې بیرته کیدای شي شروع شي. د عراق د بابل په ولایت کې به د تروریستانو کورونه وران شي. د عراق په مرکزی ولایت بابل ولایتي شورا داسې قانون تصویب کړی دی چې کچا د تروریزم که په چا باندې د تروریزم جرم ثابت شو نو د هغه کورنۍ به بیرته د دغه ولایت نه وایستل شي او کورونه به یې ویجاړ شي. نن د امریکا د دیموکرات ګوند د کنواسیون په څلورمه او اخیری ورځ هیلری کلنټن وینا کوي. هیلری کلنټن د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ ښځه ده چې د یو لوی ګوند لخوا جمهوري ریاست ته کاندیدیږي. هیلری به نن ماښام جمهوري ریاست ته خپله کاندیدي ومني او بیا به وینا وکړي. جمهور رئیس اوباما پرون کنوانسیون ته په وینا کې وویل چې د سپینې ماڼۍ لپاره د هیلری نه بل مناسب کس نشته دی. د امریکا د دیموکرات ګوند د ملي کنوانسیون په درېیمه ورځ جمهور رئیس اوباما خبرې وکړې او په وار وار یې د امریکایانو نه وغوښتل چې هیلری کلنټن رای ورکړي چې جمهور رئیس شي. ښاغلی اوباما وویل هیلری کلنټن هغه سیاستمدار ده چې یوازې په امریکا کې نه بلکې په نړۍ کې نور سیاستمداران پیژني، د تجربو او کارونو احترام کوي. جمهور رئیس وویل د سپینې ماڼۍ لپاره تر هیلری کلنټن بل وړ کس نشته. هغه وویل تر بل کلنټن او تر ما او تر بل هر کس نه دغه مقام ته هیلری کلنټن ډیره مناسبه ده. اوباما وویل امریکا ستر او جوړ هیواد دی او ډونالډ ټرمپ غوندې کس ته ضرورت نه لري چې ریشي او جوړې کړي. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اوریدل. د ریپورټونو په پیل کې به درته یو مرکه وورو چې وای په پاکستان کې د افغان مهاجرینو د عالی کمشنری مشر ډاکټر عمران دیب د افغانستان د سفیر ډاکټر عمر زخلوال سره ملاقات کړی دی او د افغان مهاجرینو په مسله ورسره غږېدلې. ډاکټر عمران دیب زموږ د همکارې نظرانه یوسفزی سره په مرکه کې ویلي دي چې موږ د پاکستان ټولو صوبایي حکومتونو ته لیکلي چې د نومبر د میاشتې پورې د افغان مهاجرینو نه ځورول کېږي. هغه ماجر چې اسناد لري هغه د روان کال تر اخره پورې بیرته افغانستان ته ستنه شي او چې څوک اسناد نه لري هغوی دې د نومبر د 15 پورې یا ځان ثبت کړي او یا دې بیرته افغانستان ته ستون شي. نور تفصیل په مرکه کې
زیب صاحب ګدار ته وایي چې نن زاخیلوال سره په ملاقات کې ستاسو په کوم مسلو باندې خبري وشوې که د خبرو تفصیل راته وایي؟
نن سفیر صاحب زاخیلوال صاحب سره زموږ ملاقات شي او د وزارت دوه سره تللی دا د افغان مهاجرینو واپس وطن ته رضاکارانه واپس په بابت کې ملاقات وو او په دې کې زخیوال سے موږ ته د افغانستان د دولت چې کوم هلته هغې کارونه کړي دي یا چې هلته چې کوم هغې انتظامات کړي دي هغې نه موږ خبر کړو چې هلته د ځمکې ټاکول نور چې د مکتب او د صحت مراکز او هغه نه علاوه چې څه انتظامات هلته دي او زمونږ نه موږ ورته ووایي چې موږ همدا غواړو چې افغان مهاجرین په عزت په خوشحالۍ او په رضاکارانه تور باندې خپل وطن ته واپس لاړ شي او دا شی موږ څنګه دې کې تیزي راوستی شو. نو په هغه سلسله کې دا ملاقات وو او ډېر مثبت ملاقات وو. د دواړو طرفو خیالات چې دي هغه موږ موافق وو او په دې دوران کې اوس دا فیصله وشوه چې زخیوال صاحب او موږ به د کیمپونه او افغان مهاجرینو سره جرګې کوو ملاقاتونه به کوو او په هغه کې هغې ته به د ټول اطلاعات ورکوو چې په افغانستان کې د هغې دپاره څه انتظامات شوي دي او په هغې کې دوی اوس څنګه په اسانۍ په عزت او په رضاکارانه تور واپس وطن ته تللی شي.
دغه ځای کې تاسو د جرګو او د هغوی د هغوی له د درناوي او د عزت ورکولو خبره کوئ خو هلته چارواکي په افغانستان کې دا ګیله کوي چې تاسو سره د مشرانو سره چې کله خبرې اترې کوي نو خبرې ډېرې سمې ښکارېږي خو کوم افغانان چې هلته دي هغو وایي چې موږ پولیس ډېر زیات ځوروي نو په دغه حق له باندې ستاسو د اړخه کوم اقدامات شوي دي؟ تاسو د پېښور د پولیسو سره یا دو سره په رابطه کې یې؟
او بالکل دا تاسو ډېر ښه خبر وکړه. دا هم نن زخیوال صاحب چې دا یو خبره موږ سره په دې باندې ډسکشن شوی او په هغه کې دا څه دي چې دا هغه خلک دي چې کم رجسټرډ نه دي پیو آر کارت چې نه لري نو هغه د اهمیت چې کوم دلته حالات دي په پاکستان کې نو په هغه کې ډېر ګران شي چې داسې خلک چې کوم کارت نه لري پیو آر کارت نه هیڅ شناخت نه وي نو هغه خلکو باندې پولیس خپل کاروای کوي. خو په هغه سلسله کې موږ څلور میاشتې دې خلکو له ورکړې دي چې کوم خلک رجسټرډ نه دي نو هغې له موږ څلور میاشتې ورکړې دي چې یا خو دوی رضاکارانه تور واپس خپل وطن ته لاړ شي او په هغه دپاره موږ آی او ایم او د دولت افغانستان سره خبرې اترې کوو چې دوی خلکو دپاره هم هلته سهولیات پرې ورکړی شي خو د دې څلور میاشتو کې یا به دوی واپس وي او یا به دوی ځان له داسې بندوبست کوي چې پاسپورټ یا ویزه لري په هغه سلسله کې به دوی بیا پاکستان کې به دوی ته اجازه شي. نو 15 نومبر 11 میاشت چې د دې کال هغه وخت پورې دوی خلکو له وخت ورکړل شوی دی او موږ صوبایي حکومتونو ته چې کوم کې د خیبر پختونخوا بلوچستان پنجاب سند شامل دي د هغې چیف سیکرټریز ته او د ټولو ته موږ لیکل کړي دي چې د نومبر 15 تاریخ پورې د دې خلاف په اس اکشن نه کوي او د اس قسم فشار په دې خلکو نه راوړي.
د دې مخکې هم دغه ډډ لاین یا تاریخ نیټه وټاکلې شي چې د تاریخ پورې په کار دي چې تاسو رجسٹر شي خو مخکې هم مونږ ولې د پپر لپسې توګه دغه تاریخ چې دغه غزول کیږي نو تاسو د حق باندې سوای چې کې دي شي د بیا هم اکستند شي او د نور وخم ولري
نه په دې کې خو چې کومه فیصله دولت پاکستان کړی دا وخم دا فیصله ده نو په دې کې د رجسٹرډ خلکو لپاره یو دیشن تاریخ د 12 میاشت سکال او چې کوم غیر رجسٹرډ خلک دي هغه لپاره 13 تاریخ ته یو 12 میاشت چې دا نو دا ډډ لاینز وي نو په دې ډډ لاینز باندې موږ لګې وکړ کو او بیا چې کال اخر به راځي نو هغه وخت به حکومت سره خبرې ترې کوي چې څه حالات دي څنګه خلک تللي دي نه دي تللي نو هغه وخت فیصله چې زموږ بیا به کیږي او فی الحال همدا ډډ لاین دی
په پاکستان کې او خاص په خاصه توګه په خبر کې کم افغانان مهاجر چې دی دا غوی جایدادونه کاروبارونه چې الته موجود دي هغه د پاره تاسو سره طریقه کار دی چې هغه دا غوی کاروبارونه الته افغانستان ته ویوړل شي کنه دا غیر هغه لپاره داسې خاص طریقه کار نه دی ټاکل شوی
نو ما چې څنګه مخکې وې کنه چې دا واپس چې دا موږ د شپږو میاشتو لپاره رېجستره او څلور میاشتو لپاره رېجستره د پاره چې دی نو دا وخت هم په دې ور کړل چې دی خپل کاروبارونه کسلین دین وی یا موږ سم مسلې په پاکستان کې چې دغه خپل خوشاله وې باندې سرته ورسي نو هغه وخت پورې په دې باندې به هیڅ فشار نه نو دی خپل دا کار چې سونه دی نو شپږ میاشتې کافي وخت دی لپاره چې دی خپل دا کاروبار یا چې سدي نو سرته رسول شي
تاسو د امریکا غاښنا راډیونه موږ غاغورې تاسو د ډاکټر عمران زیب مرکوره ده د ملکی مکمل تفصیل په امریکا غاښنا راډیو په ویب پاڼه باندې اوریدل شي لاړ به شو په خوست کې به د افغانستان هغه کډوال چې د وزیرستان تل دی او په افغانستان کې اوسېږي ویل کېږي چې په خوست کې وزیرستاني کډوال وایي چې د ګولان کمپ روغتیايي مرکز ډېستونزې حل شوې دي چې دوی له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دارو درملو په برخه کې ورته هم زیات پاملرنه وشي د امریکا خبریال ابراهیم رحیمی په دغه روغتیايي مرکز کې د یو شمېر خلکو سره لیدلې دي او دغه رپورټ را لیکلې ده
دا په خوست کې د ګربز ولسوالۍ د ګولان کیمپ روغتیايي مرکز دی چیرې چې هر ورځ په منځنۍ کچه د شاوخوا 200 وزیرستاني کډوالو ناروغانو ممکنه درملنه کیږي د جوړښت له مخې روغتون په نسبي ډول کوچنی دی خو د نارینه او ښځینه ناروغانو لپاره جلا جلا وټونه لري د تشکیل له مخې د نارینه او ترڅنګ ښځینه ډاکټرې او قابلګانې هم پکې دندې ترسره کوي د کیمپ اوسیدونکو عمران په نارینه وارد کې پر چوکۍ ناست وو او د خپلې کورنۍ د ښځینه ناروغ د رخصتې دو لپاره یې د انتظار شېبې شمېرلې هغه امریکا غږ ته وویل
مخ کې په ارتباط نه لږه مریضونو په شاور ته لاړل خز بزور ته لاړل لیست الحمدلله د تا د ویر مشکل مش در حال دی امبولانس ته مش ایمرجنسی مریض وی بزور ته تلجی کلینیک سپیټال سره مش مشکل در حال شوی دی
ظاهرندا سیخکاری چې د روغتیايي مرکز دی وزیرستاني کډوالو ستونزې تر ډیره بریده هواري کړي خو د ځین ناروغ لرونکو شکایت داده چې په یو شمیر مواردو کې دوا درملو ته لاسرسی نه لري
زمان اون دل نواز د شمالي وزیرستان سره تعلق لري او دلته کې کیمپ ګولان کیمپ خوست سیمه کې اوسېږي یو اسمو مریض وروړه د دلته کې کلینیک ته کومه دوي چې دلته کې میته نه ملويږي امي بهر نه خو په پیسې مند او کومه چې ملويږي هغه دای مشترو کوي دلته څنګه خو اکثره د ویشتانه ده چې کومه دلته میږي تر اوسې ته ډېر د وی موږ د بهر نه خو بهر داسې د پرایویټ سرونه خو پیسې مند
د روغتیايي مرکز مسؤلین هم د ځینو ناروغیو د تشخیص او د تداوی امکاناتو نشتون ستونزه بولی خو مهمه دا ګڼي چې تر 90% زیاتو ناروغو کډوالو د درملنې اسانتیاوی برابرې کړې دي د ډاکټر عبدالقدوس په وینا ته بی لابراتوار د زیګون پر محل لمر او ماشوم سره مرسته د سوی تغذیه ماشومانو لپاره بندوبست د ټاپیانو درملنه او ځینې نور د ګولان کیمپ د سیهی مرکز مهمه اسانتیاوی دي
هغه زنانه یا هغه ناروغان یا هغه زخمیان چې سخت وینې ځای کړی وي موږ دلته کولای شو چې دته تازه وینې دلته ورکړو موبل پی ایل ډبلیو هغه زنانه چې مشوم ته شودې ورکوي یا حامله وي د غوډ پر موږ مایکرو نیوټرینټ یعنی د تکات ګولې لرو هغه ورکو وکسینو شوبالرو وکسینې کې موږ نه قسمه وکسین خلکو ته ورکو
دغه صحی مرکز روغتیايي مشاور ډاکټر کریم جان امریکا غاکټول د دې لپاره چې ناروغانو ته په خپل وخت رسیدګي کړی وي د کیمپ په مختلفو برخو کې لاس فعالې پوستې هم لري
ما د کډوالو ته نور اوریدونکو ته چې دوی په خپل سر دوا و نه خوري ځکه چې دوا خو جانبي وارث هم لري نو څومره چې ډاکټر دې ته دوا ورکي نو د هغه دوا باندې هغه مریض په خپل وخت ورکي او د یو مریض دوا بل چاته ور نه کړل شي
همدارنګه یو شمیر شخصي کلینیکونه او درملتونونه د کیمپ په خارګوټي کې هم فعال دي خو د کډوالو په وینا په خپلو پیسو د درملو رانیول ورته ګران پریوزي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
اوس په یو د پولیو پاړه چې په کندهار کې مقامات وایي چې په کندهار او هلمند ولایتونو کې یو شمار 2 میلیونه 50 کلنه کم عمر ماشومان په روانونه کې د پولیو په حوزهی کمپاین کې د واکسین څخه محرومه پاتې شوې دي. په دغو ولایتونو کې وسلوال طالبانو د واکسین د کمپاین په بدل کې نوي شرطونه وړاندې کړي او د عامې روغتیا له وزارت څخه یې د عملي کولو غوښتنه کړې. نور تفصیل د عزیز الله پوپل په رپورټ کې.
ټاکل شوی و چې د روانې اونۍ په پیل کې د پولیو پر ضد حوزوي کمپاین کې د جنوبي حوزې 1.6 میلیونه کوچنیانو ته د پولیو ضد واکسین رسیدلی وای، خو د دولت د وسلوالو مخالفینو له لوري د نوو ستونزو له کبله یاد کمپاین یوازې په زابل، روزګان او هلمند ولایتونو کې عملي سو. په جنوبي ولایتونو کې د کتلوي مافیا تعمیر ډاکټر نظر محمد وایي چې وسلوالو طالبانو په هلمند ولایت کې د روغتیایي مرکزونو د جوړېدو ترڅنګ په کندهار او هلمند دواړو ولایتونو کې د واکسین په پروګرام کې د خپلو کسانو د استخدام غوښتنه کړې. نوموړی زیاتوي چې په جنوبي ولایتونو کې نن د حوزوي کمپاین وروستۍ ورځ وه، خو په کندهار او هلمند ولایتونو کې 1.2 میلیونه کوچنیان له واکسین څخه محروم پاتې شول.
مشکلات زموږ زیاتره د دغه مسایل دي چې دغه مخالفین بعضې یعنی د پالیسي مخالف بعضې پیشنهادونه لري، نظر لري، موږ په هغو سر په خبرو ناخته یو. اما نور نو پلان ته تغییر نه سي ورکوی. موږ مکلف یو چې په هر میاشت کې موږ په دې حوزه کې یو کمپاین اجرا کړو.
د ستونزې په حل کې بوخت منځګړي کسان وایي چې د وسلوالو طالبانو روغتیایي کمیسون هم د واکسین پر اړتیا ټینګار لري، خو عمومي باور دادی چې هغوی د خپلو مالي منابعو د زیاتوالي په واجه غواړي چې د پولیو واکسین له مالي تمویلونکو څخه امکانات ترلاسه کړي. خو عام خلک بیا په روغتیایي برخه کې هر راز ستونزې جوړول ناسم کار ګڼي او زیاتوي چې د کوچنیانو د راتلونکي لپاره باید ټولې خواوې خپل هدف یوازې د کوچنیانو روغتیا ساتل وګرځوي. د کندهار شهر د لوالې د سیمې اوسیدونکو اجاغه په دې اړه داسې وایي:
د خلکو په ګټه، د ماشومانو په ګټه پروګرام دی. د دغه پروګرام سره خو باید چې سړی په پوره سره هر څوک د قدرت والا خلک وي که بې قدرته خلک وي، د خپل قدرت په اندازه باندې پوره همکاري ورسره وکړي، نه دا چې د هغه معنی یا خنډ وکړي.
په ورته وخت کې د واکسین له پروګرام سره همکار دینی عالم مولوی حیات الله وایي چې دوی له تیرو 2 کالو راهیسې په رضاکارانه ډول د کندهار ډیرو ولسوالیو ته سفرونه کړي او له دینی اړخه له پل څخه د کوچنیانو پر روغتیا ساتلو له ټولو خواوو سره خبرې کړي. نوموړی زیاتوي چې په پروګرام کې تازه خنډونه دوی هم اندېښمن کړي دي.
میوان تکلیلی یو، پنجوایی تکلیلی یو، جوړی تکلیلی یو، ارغسان تکلیلی یو، بولدک تکلیلی یو، دغه ولسوالی چار څه یې موږ هغه ځای ته ځان رسولی دي چې په هغه ځای کې څه مشکلات وي. نو سیاحت غټ نعمت دی، غټ نعمت باید چې څوک نه پوهېږي هغه په دغه باندې موږ پوه کړو چې ناشکري د دې نعمت ونه.
روغتیایي مسؤلین وایي چې د ګرمي هوا په واجه د پولیو د ویروس د خپرېدو ډېر امکان شته او سږ کال کندهار د پولیو یو مثبته پیښه هم لري. سره لدی چې د وسلوالو طالبانو له لوري د روغتیا د برخې سمبالونکو کسان له حکومتي روغتیایي مسؤلینو سره د منځګړو په وسیله کله ناکله مخامخ ناستي هم لري، خو د واکسین د کمپاینو په اړه له تفسیر کولو څخه ډډه کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او اوس بلل شو د امریکا فلادلفیا ښار ته، چرته چې د امریکا د انتخاباتو په لړ کې د دیموکرات ګوند کنونشن وروستۍ ورځ ده. زموږ همکار جعفر خان صاحب هلته دی. خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. عادت صاحب وروستۍ ورځ ده، تاسو به هم هغه ستړیا به د خیر نن خلاص شي. د خیر وروستۍ
ورځ ده، سخته ورځ ده. د تیر په تیر نن هم په تلور لس بجو د تار د امریکا په وخت دا ګون جرګګۍ شوراګانې غونډې کوي، خپل وینا مال معرفي کوي چې د امریکا په وخت څلورو بجو د ویناو برخه ته راشي او ویناوي وکړي. ویناوال بلسونه دي، خو مهم ویناوال لري خپله یوه خپله کاندیده هیلری کلینټن ده چې هغه به راشي. د ګوند د غړو نه به مننه وکړي چې هغه یې رسما کاندیده کړه او دغه کاندیداتوري به ومني، او دا چې امریکایانو ته به ووایي چې ولې هغه غواړي د امریکا جمهور رئیس شي، او امریکایان ته بکوش وکړي چې قناعت ورکړي چې په نومبر میاشت کې ورته رای ورکړي. همدغه راز هغې لور چلسی برازي خپله مور به معرفي کوي او ورسره به کوشش کوي چې په ځوانانو کې د خپلې مور لپاره ملاتړ را جلب کړي او د ځوانانو رای ورماتې کړي. بل مهم ویناوال مسلمان امریکایي خضر خان نومېږي. دا د وینا ځکه مهمه ده چې دی هغه مسلمان دی چې د یو زوی د امریکا لپاره وژل شوی دی. په دې معنا چې کله امریکا په عراق باندې حمله وکړه نو د زوی د امریکا په پوسټ او عراق ولیک ډول شو، او هلته بیا د یوې وړي پوځي دلګې مشر و چې په یو ځار مرګ کې وژل شو. په خپله هیلری کلینټن د مقدماتي انتخاباتو کې د نوم اخیستی و او د یو ویاړلی امریکایي مسلمان پېژندلی و. په خپله خضر خان هم په ډونالډ ټرمپ باندې په وار وار نیوکې کړې وې. کله چې ډونالډ ټرمپ د مسلمانانو پر ضد ځینې څرګندونې وکړې دوی وویل چې باید دی دا خبرې ونه کړي ځکه زه خپله یو ویاړلی امریکایي مسلمان یم او ما او زما کورنۍ د دغه هېواد لپاره قرباني ورکړې ده. د دې معنا مهمه څه ده چې تاسو پوهیږئ چې څه باندې 3 میلیونه مسلمانان په امریکا کې ژوند کوي او ډلې څه باندې 800,000 یا 800,000 د رای ورکولو حق لري یا ورکولو ته برابر دي. نو کلینټن ډیموکرات ګوند هڅه کوي چې د خضر او نورو امریکایي مسلمان ډیموکراتو غړو له لارې د دوی د انار لارې د مسلمانانو رای وګټي چې له شک پرته د 800,000 کې چې نیم هم ډیموکرات ګوند او هیلری کلینټن ته رای ورکړي نو دا د انتخابات نتیجه بيخي بدلولې.
صحیح ان صاحب بیگ ولسمشر اوباما د میرمن کلینټن په ملاتړ وینا وکړه هغه نه پس او وینا پاړه.
هو ولسمشر اوباما خو ډیر جالب احساساتي وینا وکړه. یوازې نه چې د هیلری کلینټن په ملاتړ وینا وکړه بلکې هڅه وکړه چې د خپل تیر وروتو کړنو کې خپل لاس راوړنه او د امریکا لپاره څه کارونه کړی هغه خلکو ته ځلکل او یو خبر شاد ورته چې د خلکو نه مننه وکړي چې د ورته خدمت کړو خلکو ته باور وکړي ولسمشر شي. خو په اخره کې دا خبره وکړه کواړی چې ما کم کارونه کړی د امریکا لپاره چې هغه موږ غوښتي پاتې شي پر مختګونه لاس راوړنه او امریکا اقتصاد او د نورو نړۍ سره د امریکا راوړنه د امریکا رسلي پاتې شي. نو همدغه کار په نومبر کې هیلری کلینټن سره هم ورکړی رای ورکړی چې هغه هم کامیاب شي. دوی وویل چې هیلری کلینټن دومره مناسبه شخصیت ده د جمهوریت اثر لپاره چې ان تر باراک اوباما او تر بل کلینټن چې د هیلری کلینټن مړه تر هغه هم ډیر تجربه لري او دغه پوزیشن ته یا دغه پوسټ مناسبه کاندید ده. او د په وار وار د ډونالډ ټرمپ پر څرګندونو نیوکه وکړي په خاص ډول د ډونالډ ټرمپ پر هغه شعاري کلک انتقاد وکړ چې هغه وایي راځي یو غریب امریکا یو ستر هیواد کړو. باراک اوباما وویل دا یو مسخره شعار دی ځکه امریکا یو ستر هیواد وو یو ستر هیواد به وي او یو ستر هیواد دی. او د دې په خبره ډونالډ ټرمپ غوندې اشخاص ته ضرورت نه لري چې راشي دغه هیواد جوړ کړي. دا هغه څرګندونه د نن په د استاد په منځ کې ډیر وسایل شي خلکو چکچکی په هر خبره باندې چکچکی والی پاتې دل او کله چې هغه مننه وکړه او د سټیج نه لاړو نو ما ځینې استاد ولیدل چې ژړلې کنه یو د ثانک یو هغه شعارونه د مننه شعارونه په لاسونو کې
پورتنیولې وچو با معنی مننه کوله. تاسو مننه جعفر خان صاحب همشمه رپورټون راکړي بل نور خبرونه کې به هم در سره جریان کیاستو او احوال ورنه ډېر مننه کو تاسو راته. ټول
ودان مننه
انشاءالله. او اوس یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډې ده.
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دی چې د داعش هغه پلان شن کړی دی چې غوښتل یې د ننګرهار د ولایت د لارې د کابل په ګډون د افغانستان شمالي او مرکزی ولایتونو ته خپل فعالیتونه وغځوي. د فاریاب د ولایت امنیتي مسولینو ویلي دي چې د ګلجان په نوم یو 22 کلنه ښځه چې د یو هلک سره د تلیفوني اړیکو په لرلو تورنه وه د دغه ولایت د پښتونکوټ په ولسوالۍ کې ویشتل شوې او وژل شوې ده. پاکستان تر دوشنبه پورې وزیر کډوالو ته د نوملیکنې لپاره وخت ورکړی دی. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د قواو قومندان ویلي چې په افغانستان کې د داعش حضور په مستقیمه توګه په سوریه او عراق کې د داعش د ډلې سره ارتباط لري. د پاکستاني ماډلې د سوشل میډیا د مشهور سری قندیل بلوچ مور ویلي دي زوی خپل خور زکه زندې کړي ده چې ملګری ورته د هغې د بس سلوک له امله پیغورونه ورکول. او د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد نن د پنځشنبه په ورځ یاغیانو ته عمومي عفو اعلان کړ چې په راتلونکو 3 میاشتو کې خپلې وسلې او ځانونه مقاماتو ته تسلیم کړي.
درنو درکو امده سره زمنګ د پښتو لمړی مخامنه نیم ساته خبرې خبرونه پاتره سیږي د دې خبرونه پر هم کارم راغلي دي هغه نه پس بیا د امریکا غشنا رادیو د خبرو اترو غفتو شنو خبرونه دم چې هغه پر هم منتظر اوسې کې منګ در نه اجازه غواړو د امریکا د انتخاباتو او د افغانستان د حالات په اړه تازه او نور معلومات منګ د امریکا غشنا رادیو د پښتو او د دې د ویب پاڼو او د فیسبوک د ویب پاڼو له خوا هم اخیستل شي. اجازه غواړو. الله مو
رادیو آش